السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه خپریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهمه ورځ په ډېرې خوشینۍ سره لمانځو. یونما نن په یو بیان کې چې پر خواله رسنیو یې خپور کړی زیاتوي چې 1608 ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي. یونما یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 11 په نړۍ کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د ټولې نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پرته خنډونه لرې کړي. جاپان په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. یونیسف پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کېږي. په افغانستان کې سکل د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د کومې تازه پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو واشنگتن ته له رسېدو سره سم پرون ماښام د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر سره چې د امریکا او ایران د خبرو د بهیر مشري کوي وکتل. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي، خو دا خبرې د ټرمپ او نتانیاهو تر کتنې مخکې شوي دي. ټاکل شوي چې دا دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د بخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسرائیل اندېښنه لري چې واشنگتن له تهران سره په خبرو کې د محدود اټومي تړون په لټه کې دی او په اجنډا کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام محدودول او همداراز د حماس او حزب الله په څیر له وسلوالو نیابتي ډلو څخه د تهران د ملاتړ پای ته رسول نه دي شامل. په کاناډا کې یوې ښځې 9 تنه وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د بریټیش کولمبیا په ټمبلر ریج سیمه کې شوې ده. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل د ټپیانو شمیر 22 ته رسیږي چې 2 مرګونی دي. پولیسو د بریدګرې د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې ویلي دي چې برید کوونکی په خپله ځان وژلی دی. د پیښې وروسته د کاناډا صدراعظم مارک کارني چې ټاکل شوې وه نن په میونیخ کې په نړیوال امنیتي کنفرانس کې برخه واخلي خپل سفر وځنډاوه. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې جنوبي افریقا نن په دوهم سوپر اوور کې افغانستان ته ماتې ورکړه. د هند د ګجرات ایالت د احمد آباد ښار د نارندرا مودي په لوبغالي کې په دې لوبه کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړ چې 108 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان هم 108 منډې وکړې. په دې ډول لوبه سوپر اوور ته ووته. په سوپر اوور کې افغانستان 12 منډې وکړې او جنوبي افریقا د رنزونه پوره کړل چې له دې سره لوبه دوهم سوپر اوور ته ولاړه. په دوهم سوپر اوور کې جنوبي افریقا 23 منډې جوړې کړې او افغانستان 19 رنزونه وکړل. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه استرالیا له ایرلند څخه وګټله او درېمه د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ شیبه مخکې پیل شوه. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 22مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 11 سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
د سږ کال د سور ژمي او سړې
راپورونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
روژه را روانه ده خو د خلکو اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. په دې اړه راپور لرو. د پولیو فری افغانستان ټولنه خبرداری ورکوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي او یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت لري چې خلک پر دوی مسخرې کوي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خوندې تطلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لعمله به کور ته راتلم. ډیر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نست.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا غوښتنه نن د فبروري 11 په ساینس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساینس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
نن چهارشنبه د فبروري 11 ښځې او نجونې په ساینس کې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړۍ کې نمانځل کیږي چې نن په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې د بندیز 1650 ورځې پوره شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي له څه باندې 4 کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې دې محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یوناما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي. په تېرو څه باندې 4 کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یوناما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسیدو یوه میاشت وروسته د سپتمبر په 14 د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستل او نجونې په کور کې نولې. یوناما وایي همغسې چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع همدارنګه د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یوناما په دې بیان کې خپله مهمه غوښتنه بیا تکرار کړې، اجازه ورکړئ چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې 4 کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ثانی پورې تړلي وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپېریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ثانی څه باندې 4 کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلي کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په 10 ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوي وایي.
پر هر افغان نجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تېرېږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په نجونو او مېرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسانتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایي چې کاش کولی مو شوی حداقل یوه ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یوه ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو. کله چې موږ مثلا اوس موږ ټولې لوی یو، غټې شوي یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ حتی د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تېره کړو. موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تږي شوي یو او وږي شوي یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ښځې او نجونې په ساینس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساینس کې برابري اړینه ده. په ساینس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواری هم په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
په عین حال کې د کابل پوهنتون پخوانی رئیس حمید الله فاروقي وایي لکه څرنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري. تنها په هغه ساحه دي مذهبي او دینی علوم کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي له ساینس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساینس او ټکنالوژۍ کې وویني او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په ساینس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مادي سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنۍ او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډېر محدود شوی. تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 85% اوسیدونکو د ژوند د لومړنۍ اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان ښځې وایي وروسته له هغې چې له کاره منع شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او آن د ورځنیو لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سختو فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو له بیاځلي وخت رسیدو وروسته زما اقتصاد ډېر کمزوری شوی دی. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې اصلا هیڅ مالي سرچینه نه لرو. زه بې دندې یم او کله چې دنده نه وي عاید هم نشته. له ډېرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې د دریو ماشومان یوازینی سرپرست ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاری ژوند له ستونزو سره مخ کړی.
اوس چې هوا ډېره سړه ده موږ هم د خوړلو لپاره هېڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نه وریجې شته، نه غوړي او نه هم وړه شته او نه یې د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړی.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ او اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور له مخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سختو اقتصادي ناورینونو خوا ته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواقي یا دلوي 22مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، له زده کړو او کاره له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تګ او اوږدمهاله هوساینې پر وړاندې جدي خنډ هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسېد، خو د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزن ضد واکسین د تازه کمپاین له پای ته رسېدو سره هم مهاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواقي یا دلوي په 28مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې د دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو او د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوی څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسېد. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیونه ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډېر دي او تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه دي رسېدلي او نسو کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډېر اړتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په ژمي کې ډېر مریضیږي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح تر راغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډېر شمېر خلک خپل ماشومان جمعتونو او مرکزونو ته نشي وړلی.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډېر ښه و، واکسیناتورانې به مېرمنې وي او موږ به په ډېر ډاډه زړه خپل ماشومان وروستل. اوس نه نجونې واکسیناتورانې شته او نه هم کور په کور واکسین. ډېر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي، له همدې امله ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. ښه ده چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي، خانه به خانه شود.
یو شمېر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال له دوی هیڅ ماشوم بې واکسینه نه پاتې کېده، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومانو ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوښ شکل تطبیق شول. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلکو خپل ماشومان جمعتونو او مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړ چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2016 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټر انوایي پولیو یو خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي راډيو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېښمن کړي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرولو اندېښمن کړي. بلخوا ځینې مرستندوی رضاکاره فعالان هم له دولتي چارواکو، مرستندویو مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځانګړې توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمې دې سوړ موسم سره هممهاله د روزې لپاره چمتووالي ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پښو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل:
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. موږ حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره مطرح او د مرستې غوښتونکی سو:
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزوري دي، او په باد باران کې خو بیسې کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بیسې په کور باندې پراتی وو، او د روژې دپاره خو هیڅ نه لرو، او که مونږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه، نو بس مونږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي، تر څو په خبره یې د زمې د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑان دی سیاه تکڑا
چی پر افسیدنو سرا واقعین سا تی بی پی خی زلزلی یو سیلابون وحلی افغانان، سا دا مهاجرت سا پا وحلی افغانان، او تا سنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه که برد دیر زیر سنزو سر مخوی دولت و خیر بلسوچونا سرمایدار خلق دی، او پا دقا مبارک همیاش که دی خلق لاس نویو کی منگ اخپلا دل تیوا طولن لرو و غیر رسمی طولن دا ځوانان زمونږ اکثره سوچ مسافر دي، یا په افغانستان کې څوک په کار باندې بوخت دي یا سرمایداران دي، دوی نه مونږ د میشتانه هر میاشت د یو فنډ اخلو، او دوی د خپل کور کلي کوم بېوزله خلک چې دي د دوی لاسنیوي او مرسته کوم. 15 ورځې یا 10 ورځې مخکې درې 10 لکه افغانۍ توضیح هم وکړل، همدغه بېوزلو غریبانانو ته د دې په خاطر ورکړي چې روژې ته آمدګي ونیسي، خو دا بسنه نه کوي.
که څه هم د روژې میاشتې کره نېټه لا مشخصه نه ده، او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کې، خو د جنترۍ له مخې سا کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي، چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوې. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي، چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې، او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او اوس هم د خبرونې ورسای راپور. په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه لا هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اورېدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوي دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوي دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوده کسترګو له ښوونځي کور ته سون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو، تمسخر او ورته د سپکو نومونو د اخیستلو له امله، چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم درد ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختۍ ورځې یې تېرې کړي دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې ښوونځي ته تلم، د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو له امله به کور ته راتلم. ډېر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نه ځم، خو بیا به مې له ځان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس ووایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغو تجربو تیریدل د دې لامل شوه چې لوړو زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور ښیي معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال له ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوي نه دي.
شخصا ما وکولای شول په ټینګه اراده د خلکو هغو عجیبو غبرګونونو ته قوي ځواب ورکړم چې زما پر وړاندې یې درلودل. بدې او سپکې خبرې به یې کولې، خو ما ټولنې ته ثابته کړه چې زه هم کولای شم د دې ټولنې یو فعال غړی واوسم او دا مهال هم ښه ټولنیز ځای لرم.
د تابش تجربې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د ژوند د واقعیت یوه برخه انځوروي. که څه هم د ډېرو لپاره ټولنیز شرایط لا هم ستونزمن دي. د اروپا پارلمان په 2000 کال کې اروپایي ټولنې ته په یو لیک کې په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلی دي چې د دې هېواد 80% لویان یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. 10.9% شدید معلولیت لري او همدارنګه 10.3% له 2 تر 10 کلونو عمر لرونکي ماشومان هم له معلولیت سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې معلولي ښځې او نجونې له پراخ تبعیض، جنسي ځورونې سره مخ دي او د دوی د زده کړو، روغتیایي خدمتونو، کار او ورسره بشري مرستو په وړاندې جدي خنډونه پراته دي. د ځینو معلولو ښځو او نجونو کیسې ټولنیزو واقعیتونو سره یو ځای د دغو ادعاو رښتیاوالی څرګندوي. په کابل کې یوه اوسیدونکې پیغله چې په خبره یې د جګړې له امله په پښو معلوله شوې وایي، د زده کړې او کار په برخه کې له محدودیتونو او همدارنګه له سپکو الفاظو او سپکاوي ډکو نظرونو سره مخ شوې ده. د چنۍ غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، وایي له دې ټولو ستونزو سره سره په تېرو کلونو کې وکولی شول هم ښوونځي ته ولاړه شي او هم د معلولو ښځو د باسکټبال د ملي ټیم غړیتوب خپل کړي.
د مکتب په وخت کې مې ټولګیوالو نه پرېښودلم چې د هغوی تر څنګ کینم. یو استاد چې حاضري یې اخیسته تل به یې زه د ګوډې په نوم یادولم او هیڅکله یې زما اصلي نوم نه اخیست. دا خاطرې زما لپاره ډېرې ترخې دي. همدارنګه په تېرو کلونو کې کله به مې چې د باسکټبال لوبغالي ته د تګ لپاره اوږده لاره وهله، ډېرو خلکو به عجیبه غبرګونونه ښودل. راپورې به یې خندل او ویل به یې دا وګورئ، یعنې زرګونه ستونزې مې مخې ته پرتې وې.
تجربه او راپورونه ښیي چې له معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنې چلند یو شان نه دی. ځینې خلک ورسره په درناوي سره چلند کوي او د هغوی د ګډون زمینه برابروي، خو ناسم فکرونه او د پوهاوي کموالی لا هم د دې کسانو د منلو او ملاتړ پر وړاندې یو جدي خنډ دی. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو فعاله بنفشه یعقوبی وایي استادان، د بشري حقونو فعالان او رسنۍ د دې فکرونو په بدلولو کې مهم رول لري او د پوهاوي او خبرتیا له لارې کولی شي د ټولنې پوهه لوړه او مثبت چلندونه پیاوړي کړي. د یعقوبی په باور معلولیت لرونکي کسان هم باید په خپله پوه شي چې معلولیت یې یوازې یو انساني تنوع ده.
د ټولنې ټول قشرونه مکلف دي چې د زیانمنو قشرونو په ځانګړي ډول د معلولیت لرونکو کسانو په تړاو د پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه په خپله معلول کسان باید پوه شي چې د هغوی حالت یوازې د یو ډول معلولیت لرل دي. دا لعنت نه دی، ګناه نه ده، تیروتنه هم نه ده، بلکې یو انساني تنوع ده چې باید د ټولو له لوري ومنل شي، ان په خپله د دوی له لوري
از جمله از طرف خود شخص دارای ملولیت.
یو شمیر ملولیت لرونکو کسانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او زیاته کړي ده چې له اقتصادي توان، زده کړو، کاري فرصتونو او ټولنیز ملاتړ څخه په کافي اندازه برخمن نه دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر تر 1,30,000 ډیر اعلان کړی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما اټکل کړی چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له جدي معلولیتونو سره مخ دي. د رسمي شمیرو او ټولنیزو واقعیتو ترمنځ دا توپیر ښیي.